زما په کاري ساحه کې زما لپاره ډېر مهم دا دی چې زه یو ادارې ته د کار کولو په توګه معرفي کړم. اول ته هغه کار چې ادارې زما څخه غوښتي هغه کار زه ورته کولی سم. که چېرې ما د نوي کورسونه نوی تعقیب کړي او دلته مې څه نوی زده کړي نو طبعا چې ما به کار نه سوی کولی، هغه کار نه کېدی البته، یا زه نه ورباندې پوهېدلم. نو د نوی یوازنۍ ګټه زما لپاره دا وه چې زه یو ادارې ته معرفي کړم. البته دا د دوی د زده کړې برکت چې ما هلته یو څه زده کړل او بیا وروسته زه یو ادارې ته ولاړم او هغو ومنلم چې زه هغوی ته څه ډول کار وکړم او کار مې ورته وکړی شو.
آزاد صاحب، د ورکشاپونو د اغېز په اړه کېدای سي تاسې ښه معلومات ولرئ، ځکه د یوې محلي راډیو مسؤل یاست. ځوانانو مخکې هم د کار لپاره مراجعه کول او اوس یې هم کوي، څه توپیر پکې شته؟
ستاسو د پوښتنې د ځواب تر مخه به زه یو ځل د ژورنالیزم د دغه ډول انسټیټیوټ ادارې او یا هم مرکز پر اړتیا باندې وغږیږم. څومره اړتیا یې درلودله؟ په کندهار کې د پنځو شپږو کال را په دې خوا د رسنیو په ډګر کې په کار باندې بوخت یو، چې غیرتمند صاحب هم یادونه وکړه چې ډېرې ستونزې مخکې موږ درلودې. اوس هم هغه ژورنالیستان چې پخوانی ژورنالیستان دي او هغو ته دغه زمینه نه وه مساعده چې زده کړه ترلاسه کړي، لنډمهاله او اوږدمهاله کورسونه ترلاسه کړي، په دغسې انسټیټیوټ کې برخه واخلي چې هغه د ژورنالیزم په اړه وي، د عملي کار وروسته یې ستونزې کمې سوي دي خو په بشپړه توګه حل سوي نه دي. د نوی دفتر رښتیا هم په کندهار کې ډېره اړتیا ورته چې دغسې یو مرکز جوړ شي تر څو ژورنالیستان وروزي، ځکه چې ژورنالیستان هغه طبقه ده چې په ټولنه کې د دماغ، ذهن یا هم برین واش ورته وایي، دغه پرېوللو دنده په غاړه لري. د مثال په ډول هغه ناخوالي، هغه ستونزې چې د کومو غلطو او ناوړو دودونو څخه رامنځته کېږي، هغه آگاهي یا هغه پوهاوی چې خلک یې نه لري، د رسنیو او ژورنالیو یو بشپړه او مکمل ژورنالیست او ژورنالیزم د مرکز له لارې دوی ته رسیږي هغه پوهاوی او هغه معلومات. راځو د نوی دفتر چې څومره اغیز یې درلودلی پر رسنیو باندې، ما په وار وار ویلی دي چې د نوی دفتر د پرانیستلو یا دغه زده کوونکو د فراغت مخکې په رسنیو کې چې کوم وخت به د کارموندنې اعلان وسو او غوښتنلیکونه به راله رسنیو ته، په هغه کې به ټوله داسې کارغوښتونکي وه چې د ذوق او شوق پر بنیاد باندې غواړي چې کار وکړي او بیرته په هغه رسنیو کې وروزل سي او زده کړه ترلاسه کړي. خو خوشبختانه د نوی دفتر د ټریننګونو ورکشاپونو وروسته چې کوم وخت زه البته د خپلې رسنۍ مثال ورکولی سم، موږ اعلان وکړو د کارموندنې او موږ ته غوښتنلیکونه راسي، په هغه غوښتنلیکونو کې تر ډېره حده پورې که دا وایم چې 60% یا 70% داسې کار غوښتونکي وي چې هغوی د ژورنالیزم د ورکشاپ څخه فارغ سوي، د ژورنالیزم په برخه کې په نوی دفتر کې زده کړه ترلاسه کړې وي. نو موږ تر ټولو حق اولته هغوی ته ورکو، دا هر زموږ سره هغه کارکوونکي هم کار کوي چې د نوی دفتر د ورکشاپونو څخه فارغ سوي دي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې بهیر صاحب وویل چې ځینې مسؤلین یو ډول غیر سالم کنټرول لري چې خپل کارکوونکي نه پرېږدي چې دغه زده کړه ترلاسه کړي، زه وایم چې زده کړه د هر چا حق دی، بسنه باید ونه کو باندې الله پاک عقل راکړي، د عقل دپاره علم، د علم دپاره زده کړه، د زده کړې دپاره فصاحت بلاغت، چې خوشبختانه د نوی دفتر روزونکي فصاحت او بلاغت قوه تر ډېره حده پورې که مبالغه نه سي تر هر چا زیاته لري.
غیرتمند صاحب، په لنډه توګه که ووایاست چې تاسې په دغه لنډمهاله کورسونو کې ځوانانو ته څه زده کوي؟
عموما لکله چې په افغانستان کې د نوی حکومت رالی، رسنۍ بیخي په سلګونو سولی، حتی اوس که ووایم په یوازې په کندهار کې زیات شمېر رسنۍ لرو، هغه که چاپي وي که په اصطلاح غږیزې وي او تصویري وي. د کندهار ولایت سره سره په ځینو همسایه ولایتونو کې بیخي زیات سولې. نو اړتیا یې وه چې ځینې مسلکي کسان ټول رسنۍ پیدا کړي، اما متاسفانه مسلکي کسان په هغه اندازه چې ورته اړتیا وه پیدا نه سوله، او نه پیدا کېدل. نو دلته موږ پوهنتونونه هم نه درلوده، کوم پوهنتون درلودې پوهنځی نه وې د ژورنالیزم. موږ په ډېر کم تعداد ځوانان درلودل چې هغه د خپل ذوق خپل علاقې له مخې بېلابېلو رسنیو ته تللي دي او هلته یې د وخت په تېرېدو سره څه زده کړي دي او هغه عملاً کوي. خو تر ډېره حده پورې به فکر کوم داسې یو کس یوازې د مینې له مخې تللی وي، د علاقې له مخې تللی وي، ډېر څه ته به اړتیا وي چې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړي. موږ په لومړي قدم کې هغه کسان چې هغوی بیخي په اصطلاح د رسنیو سره زیاته علاقه لري، اما غواړي چې د ډګر کې لومړی قدم کښېږي، موږ یو ټریننګ لرو چې د ژورنالیزم د اساساتو د ټریننګ په نامه یې، د ډېر ابتدایه مسایل د ژورنالیزم په برخه کې دوی ته تدریسېږي. د دې د مخه موږ د ځوان د خبرې په نامه باندې یو کوچنی پروژه لرله چې خصوصا محلي یا د ځینې کلیوال ځوانان موږ د دې سره بلد کړو چې راډیو څه ده، څنګه کولای شو چې د رادیو له لارې خپل ژغ پورته کړو، تلویزیون څه دی، کامرا د چیش لپاره پکارېږي، ریکارډر څه دی، په څه ډول د رادیو کارکوونکي کار کوي. فقط چې د دوی لپاره دا ذهنیت پیدا کړو چې دوی د اورېدونکي په صفت دا وپیژني چې رادیو د څه لپاره ده، د څه لپاره استعمالېږي، د چیش لپاره کار کوي، څه ډول د رادیو کارکوونکي ژغ جمع کوي، څه ډول ایډیټي، او څنګه موږ کولای شو چې د لیرو پروتو سیمو خلک د رادیو رسنیو د لارې خپل ژغ پورته کړو. چې دا بیخي ابتدایي د ژورنالیزم د اساساتو لام کښته یو پروګرام چې د تقریبا موږ د هغه په خپل لیست کې ما یاد نه کړل، تقریبا د 200 په شاوخوا کې نارینه او ښځینه د لیرې پرتو سیمو ځوانان موږ دعوت کړل، او دلته مو دا ذهنیت ورکوي چې راډیو، تلویزیون او اخبار د څه لپاره دی. د هغه څخه راوروسته موږ د ژورنالیزم د اساساتو په نامه یو ټریننګ چې واکن خوندور ټریننګ دی، هغه د خبر د تعریف، د ژورنالیزم د تعریف څخه رانیولې در کالج پیژندنې پر موږ دي تور شي. په اصطلاح دغه څخه راورسته په دغه کې کامیاب کسان ګورو، او د کامیاب کسانو تر څنګ هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي. د ژورنالیزم په اساساتو کې هغه کسان چې هغوی غواړي تازه په دې لاره په اصطلاح قدم کښېږي، تازه خپل لاره پیل کړي، لاره پیلول پیل کړي، نو د ژورنالیزم اساسات ورته پیلو. دغه څخه وروسته د دې څخه کامیاب کسان معلومیږي چې ټرینرانو ته هم د ادارې دپاره چې څو کامیاب کسان یو تر څنګ یې د راډیو څخه نور کسان هم راجلبو، هغه چې ابتدایه مسایل یې ویلي وي یا یو چا ورته تدریس کړي وي یا د مطالعې له لارې زده کړي وي، بیا راډیو ژورنالیزم ته. په راډیو ژورنالیزم کې د خبر د ډولونو څخه نیولې در خبر در جوړښت، تر عملي کار، د ریکارډر پیژندنې، په اصطلاح د مرکې او د ګردي میزو، ټول هغه مسایل چې په راډیو کې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته زده کوو سره در ایجیټ پوری. د دې څخه راورسته ځینې کسان چې هغه موږ وپیژو چې واکن د تکړه کسان دي، په اصطلاح پرمختګ کولای شي، د دې سره سره چې دوی د دغه شنینګونو څخه راخلو، د دې راډیوګانو ته هم ټول محلي رسنیو ته خبر ورکوو چې موږ د راډیو پکیج شنینګ په نامه یو شنینګ لرو چې هغه چون تاسو معلومیږي پکیج داسې یو ژانر دی چې اوس په افغانستان کې په ډېر کم تعداد ژورنالیستان هغه څخه استفاده کوي. او که زه وایم چې د افغانستان ټول خبریالان که پکیج ژانر ځان ته غوره کړي، نو زه فکر کوم د سیمې یا هغه ژورنالیست چې په هره برخه کې کار کوي هغه ستونزې بیا حل کړي وي. د پکیج ژانر ته اړتیا سته، نو موږ لازمه وبلل چې راډیو پکیج پروډکشن په نامه باندې هم یو شنینګ ولرو. دغه کسان بیا عملاً د پکیج په برخه کې روزو چې په څه ډول باندې پکیج وروزي، څه ډول جوړ کړي، څه ډول دغه لپاره موضوع وټاکي، څه ډول په ساحه کې کار وکړي، د پکیج هغه په اصطلاح جوړښت څه ډول دی، په څه ډول باید ایډیټ شي، اکچوالیټي او ساوند بایټ واکس پاپ، دا ټول هغه مسایل دي چې د پکیج په ژانر کې تر ټولو مهم دي. چې دغه د پکیج راډیو پکیج پروډکشن ټریننګ چې موږ تر اوسه پورې درې ټریننګ لرلي دي، واقعاً په سیمه کې اغیزه کړې ده. داسې مسایل په راډیو پکیج پروډکشن کې چې کله دلته ځوانان فارغ شوي دي، چې زه تاته یو ښه مثال وایم، د افغان آزاد راډیو او د کلید راډیو دوه خبریالانو پر داسې موضوعاتو کار کړی دی چې په اصطلاح د کندهار په سطح هغه مثبته نتیجه ورکړې ده. مثلا زه یو ښه مثال ویلی سم چې دغه ټریننګ یو کس راولاړېږي، په سیمه کې غلا شوې ده، په سلمتري کې پوسته ده، اما دی عجل تللی دي چې موضوع یې لیدلې ده، ستونزه یې لیدلې ده، عجل تللی دي د کور د خلکو ژغونه، دغه سیمې ژغونه، تر څنګ یې د امنیه قومندانۍ ژغونه راخیستې دي، پر دې باندې یو رپورټ جوړ کړی دی. کله چې رپورټ چارواکي اوري، عملاً قومندانانو د سیمې پولیسو ته امر کوي چې په 24 ساعته کې زه غله غواړم، په 24 ساعته کې غله پیدا کېږي، ستونزه حل کېږي. تاسو وګورئ، دا موږ د دې ټولنې دپاره، دغه ځورېدلو خلکو دپاره، دغه سلګونو کلیوالو دپاره چې په کلي کې اوسېږي او مثبت کار وکړي. اما ډېر داسې نور مسایل شته چې پر دې باندې کار کول غواړي او هغه باید د پکیج له لارې وسنو اړتیا یې وه. خوشبختانه دا کار سوی دی او د راډیو پکیج په برخه کې موږ کار کړی دی او کسان مو روزلي دي. تر دې تر څنګ د ویډیو ژورنالیزم په برخه کې موږ ځینې کسان روزو، نارینه او ښځینه چې په څه شکل ګوري موږ اړتیا لرو چې دلته د یو خبریال په صفت که څوک واوسیږي هم باید کامرامین وي، ځکه ځینې رسنۍ نه خبریال ته کامرامین ورکوي نه په اصطلاح ایډیټر ورکوي، ځکه تر اوسه له موږ هغه نړیوالو میډیاګانو سره ځان نهسو سمولی چې هم د ایډیټر وي هم د کامرامین وي او هم د رپورټر وي هم د سکرپټ لیکونکی وي. د دې دپاره چې دغه مشکل یو خبریال باید ونه لري چې یا دې کامرامینی ونه کولی شي، یا دې په اصطلاح ایډیټ ونه کولی شي او یا دې سکرپټ ونه لیکي. دغه نقطې ته په نظر کې نیولو سره موږ د ویډیو ژورنالیزم په برخه کې هم کامرا ورته شیو او په نړیوالو معیاري سټنډرډ باندې کامرې موږ لرو چې هغه ورته شیو. همدارنګه مو د دې دپاره زمینه مساعده کړې ده مخته د دې لپټاپ کمپیوټرونه پراته چې په هغه کې په اډابټ سی اس پای پریمیر کې دی ایډیټ کوي، ایډیټ ورته زده کوو. تر څنګ یې د سکرپټ په برخه کې څه ډول باید یو سکرپټ د ویډیو دپاره ولیکل شي، ځکه د ویډیو دپاره سکرپټ تر ټولو مهمه برخه ده. نو دغه ټول شیان ورته شیو. بالاخره چې کله د دې ځایه فارغه کېږي نه په کامره کې ستونزه لري، نه په اصطلاح په سکرپټ لیکلو کې ستونزه لري، نه د پریمیر په اصطلاح په استعمال کې ستونزه لري. طبعا د یو د ویډیو دپاره یو جوړ ژورنالیست دغه ځای څخه ځي.
عصمت بهیر، ځینې ځوانان شته چې دغه کورسونه وایي بیا د چا خبره هم نه مني او خپل کار ورته تر هر چا ښه ښکاري. فکر کوي چې دغه کورسونه ویل به د کار په بهیر کې د سړي ټولې ستونزې حل کړي؟
د ژورنالیزم ځانته یو مستقله پوهنځی دی، څلور کاله درس ویل کېږي، بیا یو څوک مسلکي ژورنالیزم راوځي. او موږ دلته په نوي دفتر کې تقریبا څلور ورکشاپونه لرو، چار یو پنځه ورځې په بر کې نیسي. نو زغ ځوانان چې دغه تقریبا د پنځه ورځې په جریان کې د ژورنالیزم په ډګر کې زده کړه ترلاسه کړي، زه دغه سپیکر کوم او هغوی ته دا وړاندیز کوم چې په دغو پنځه ورځو زده کړې تاسې دونه مغرور کېږئ مه چې بیا د چا خبره نه منی، ځکه زده کړه په هر وخت او په هر حالت کې ضروری ده. موږ هیڅکله داسې فکر باید ونه کړو چې زه خو عملا کار کوم نو پلانکی څوک چې ما ته لارښوونه کوي.
غیرتمن صاحب، وروستۍ پوښتنه، په راتلونکي کې ستاسې اداره څه پلان لري د دغه کورسونو د دوام په ارتباط باندې، چې دا به دوامدار وي که همدلته په دا څو میاشتو کې ختمیږي؟
تاسو به خبر یاست رښتینی صاحب، په کابل کې د لومړي ځل لپاره په تېره میاشت کې موږ د نوی ژورنالیستیک انسټیټیوټ پرانیستی، او دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو ژورنالیستیک انسټیټیوټ چې هغه به د اطلاعات و فرهنګ د وزارت د وزارت تحصیلات عالی او د تعلیم و تربیه د وزارت ثبت سند په دوو کلونو کې یو ژورنالیست ورکوي، هغه مو پرانیست او د خلکو پر مخ باندې خلاص او خصوصا د ژورنالیستانو پر مخ د رسنیو پر مخ باندې ډیر ژر به د دغه انسټیټیوټ برخه په اصطلاح څنګه په کندهار کې یا د کندهار د نوی دفتر به ډیر ژر په دغه انسټیټیوټ تبدیل شي او ټول هغه ژورنالیستان چې علاقه ولري دلته به راځي درس به وایي او بالاخره یو مسلکي ژورنالیست به لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړلې یو مسلکي ژورنالیست سند به دوی د دوه کالو لپاره اخلي او انشاءالله پلان مو دی چې دغه کندهار ته هم راوسیږي، د کندهار تر څنګ په ایرات جلال آباد مزار شریف کې هم.
او د ازادۍ رادیو د 1290 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ